آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
درنو اوریدونکو سلام. دوم پښتو خبرونه اوریدو ته ستړي مشي. په روانه خبرونه کې به د مهمو خبرونو سرټکی، پوره خبرونه، رپورټونه او ورپسې به ادبي خبرونه اوري. اوس په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته
یو ځانمرګ بم چېون کې نن د کوټه په شهر کې 14 کسه وژلي او درشتنه زخمي کړي دي. په جلال آباد کې د پاکستان کنسولګری تنجدې د ځانمرګو حمله په شا تمبول شوی او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویل دي چې موږ داسې راتلونکو وخت ته ضرورت لرو چې موږ کورنۍ ته فرصتونه او امنیت برابر سي او د ژوند معیارونه لوړ سي.
درنو اوریدونکو د بشپړ خبرونو لا اوریدو وروسته د رپورټونه او یو مرکه درته هم لرو. د جمهور رئیس اوباما د کلنۍ وروستۍ وینا په باب د یو کارپوه سره مرکه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وی چې د هیواد بهرنی سیاست اساسي کرخه د لومړي ځل لپاره تدوین شوی او یو شمېر خلک له نورو خلکو غوښتنه کوي چې د خیر روغتیا په خاطر خپل ماشومان د پولیو له واکسینا محروم و نه ساتي. قدر من اوریدونکو مرکه او رپورټونه ورساوري او سپامو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته
پورا خبرونه باور. پاکستانی پولیسو او د روغتون چارواکو ویل دي چې وزارمرګ بمچون کې نن د چهارشنبه په ورځ د پاکستان په جنوب کې د پولیو یا غوزن د ناروغي د واکسین کولو په یو مرکز کې لشتر لره 14 کسه وژلي او درشتنه زخمي کړي دي. ډاکټرانو ویل دي چې په زخمیانو کې د 50 تنو حال سخت دي او د وژل سو کسانو شمیر به زیات شي. د پاکستان په کلیوالو سیمو کې د پاکستان په کلیوالو سیمو کې دینی ډلې د پولیو ضد مبارزه د لویدیز لخوا یو دسیسه بولي چې غواړي مسلمانان اقیم کړي او اسلامي مبارزین هغه د جاسوسي یو جبهه ګڼي. د ولایتي حکومت نتاخ انور الحق کاکړ وایي چې د حمله به د واکسین کولو هلې ځلې ونه ځندوي. هغه وویل چې زه د بلوچستان د حکومت لخوا د بلوچستان د اعلی وزیر لخوا غواړم ټول ولایت او ټول ملک ته داډ ورکم چې موږ به په دې جګړه کې په هر ډول شرایطو کې یو ګام لا شاته وانخلو. د پولیو په ضد مبارزه به په دې ولایت کې بیل ځنډ دوام وکړي. موږ به هغه د خپلو منابعو په زیاتېدو سره نور هم پسې چټکه کړو. د حمله د کوټې په شهر کې سوې ده او چارواکي وایي چې زیاتره وژل شوي کسان امنیتي کارکوونکي وو.
د ننګرهار د ولایت امنیتی چارواکي وایي چې په جلال آباد کې د پاکستان قونسلګری ته نږدې د ځانمرګ او بریدګرو برید د دریو بریدګرو د وژلو وروسته نن په محلي وخت شاوخوا 12 بجې پای ته ورسید. نور تفصیل د زبیح الله غازی پر رپورټ کې اورو.
د دریو ځانمرګ او بریدګرو لړلې یوې په جلال آباد کې د پاکستان قونسلګری ته ورسیر مې یو دولتي رینجر په نخښه کړي او په ځان پوري تړلو توکو ته 14 ور کړي. سار په لسکم نه بجو لشوي 14 ورسته پاتې دوه نور بریدګر د قونسلګری دیوال شریکی وی ودانی ته ننوتی او لامنتی ځواکونو سره جګړه پیل کړی ده. ولکېږي هغه کور چې بریدګر پکې پټ شوی او د ننګرهار د مرستیال والی محمد انیف کردیوال د اوسېدو مینه ده. چارواکي وای قونسلګری ته لورچیر مودانی ځانمرګو لامنتی ځواکونو سره درې ساعته مقاومت کړي. د ننګرهار امنیت قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد د پیخي پسیمه کې خبري اعلان ته ویل ګډو امنیتی ځواکونو جګړه پتوندي قابو کړي.
ځانمرګي و هم وسلوال و د درې سر لمنځ تللی دي او زموږ امنیتی ځواکونه ونه پر شهیدان سوي دي او زموږ ونه پر زخمیان دي. په دې کې درې نفر ممکن پر هم زخمیان سوي دي.
قومندان وای د بریدګرو موخه د پاکستان قونسلګری و خو په دغه جګړه او بریدونو کې کارکونکو ته زیان نه دی رسیدلې ځکه په وخت خوندي ځایونو ته رسولي. پیخه کې د ځانمرګ بریدګرو او حکومتي ځواکونو ترمنځ په توده جګړه او چاودنو کې د نږدې ودانۍ او شیشي اوان دیوالونو زیانمن شوي.
خبرونه ته دوام ورکوو. د هلمند د ګریشپول سوالي کې د تیر شپې راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو او د طالبانو د وسلوالو کسانو ترمنځ د ادم خان په سیمه کې درنه جګړه پیل شوې چې نن هم دوام درلود. د ګریش د ولسوالۍ امنیه قومندان اسماعیل خپلواک امریکا جا غاشنا راجو ته وویل چې په لسګونو وسلوالو طالبانو تیر شپه د ادم خان د سیمې پر امنیتی کمربند باندې بریدونه پیل کړل چې د افغان امنیتی ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. شاغل خپلواک ویل چې په دې نشته کې تر اوسه شل طالب وسلوال او درې افغان پولیسان وژل شوي او شپاړس طالب وسلوال او پنځه پولیسان زخمي شوي دي. د ګریش ولسوالۍ امنیه قومندان وایي چې د یوولسو وژل شوو وسلوالو مړي لا هم د جګړې په ډګر کې پراته دي. اسماعیل خپلواک وویل چې وسلوالو برید کوونکو غوښتل چې د ګریش د ولسوالۍ د امنیتي کمربند په ماتولو سره دغه ولسوالۍ ته ستر امنیتي ګواښ پیښ کړي، خو افغان ځواکونو د طالب وسلوالو د دې هڅې مخه ونیوله. د ګریش په ګاونډ کې د سنګین ولسوالۍ د تیرې یوې میاشتې راهیسې د سختې جګړې سره مخامخ ده. په سیمه کې د امنیتي چارو مسؤلین په دې باور دي چې د افغان حکومت مخالف وسلوال غواړي د ګریش د ولسوالۍ څخه د کندهار هرات د لوی لارې امنیت د ګواښونو سره مخامخ کی. خپل وسلوال طالبانو د ګریش د ولسوالۍ د ورستیو نشته په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
د بشر د حقوقو نړیوال مؤسسې په افغان دولت غږ کړی دی چې باید د سولې په بهیر کې میرمنو ته برخه ورکړي. دغه مؤسسې د افغانستان د دولت هغه ژمنه یاده کړې چې د 2015 کال د سپتمبر په میاشت کې د مرستندویو ملکونو سره کړې وه او ویلي وو چې دوی به د 2016 کال په نیمایي کې یو داسې پلان باندې کار کوي چې په هغه کې به میرمنو ته د سولې په بهیر کې ځای ورکړ شوی. د افغان دولت مامورینو د بشري حقونو مؤسسې هیومن رایټس واچ ته ډاډ ورکړی دی چې تر اوسه دغه اعلان بشپړ شوی نه دی او بخښي دغه پلان بشپړ شوی نه دی. د بشر د حقوقو فعالان د مرستندویو ملکونو نه غواړي په افغان دولت باندې فشار راوړي چې دغه پلان تیار او د اړوندو لورو سره یې شریک کړي او د عملي کېدو لپاره مرستې هم وشي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونو ته دوام ورکوو. امریکا د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په خپل وینا کې ویلي چې موږ داسې راتلونکي وخت غواړو چې موږ کورنۍ ته پکې فرصتونه او امنیت برابر سي او د ژوند معیارونه لوړ سي. نور تفصیل به د متیولا عابد څخه واورو.
جمهور رئیس اوباما د امریکا کانګرس ته په خپل لیکنه وینا کې وویل چې زمونږ هدف دا دی چې زمونږ ماشومان په دوامدار ډول په یو سوله ییز نړۍ کې ژوند وکړي، خو دا کار یوازې هغه وخت کېدای شي چې موږ په ګډه سره کار وکړو. جمهور رئیس اوباما د جمهور ریاست د ځینو کاندانو ویناو ته په اشاره وویل د امریکا دولت سیلونه باید ګټه واخیستل شي او هغوی ونه ویلول شي. اوباما د بهرنۍ پالیسۍ په لاسته راوړنو کې لومړی د داعش او نورو تروریستي شبکو په خلاف د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو کامیابیو ته اشاره وکړه او ویل که په امریکا او زمونږ په ملګرو څوک برید وکړي په هر ځای کې چې وي بچ به پاتې نه شي. هغه زیاته کړه چې زمونږ بهرنۍ پالیسي باید د القاعده او د داعش ګواښونو ته متوجه وي. د داعش د حضور په پرته به هم د افغانستان، پاکستان، منځني ختیځ، افریقا او آسیا په ځینو هیوادونو کې به بې ثباتي څو لسیزې روانه وي. دغه ستونزو د حل لپاره به نړۍ موږ ته ګوري. جمهور رئیس باراک اوباما وویل القاعده او داعش زمونږ خلکو ته مستقیم ګواښ دی، ځکه چې نننۍ نړۍ کې یو څو ترستان چې د انسانانو او خپل ژوند ته هم هیڅ اهمیت نه ورکوي کولی شي چې ډېر لوی تاوان ورسوي.
خبرونه ته ادامه ورکو. د امریکا حکومت دا تصدیق کړی ده چې ایران د چهارشنبه په ورځ د امریکا د سمندري قوا لس کسان خوشي کړي دي. دا کسان یوه ورځ مخکې د ایران سمندري قلمرو ته د داخلي دونه پس نیول شوي وو. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې دوی د کوم خبر نه لري چې ګنې د لسو کسانو ته دي چې یو پکې خزه هم ده د گرفتارۍ نه پس کوم زیان رسیدلې. دا مانوګان چې د فارس په خلیج کې د کویت او بحرین ترمنځ اوبو کې ګرځیدل د مرکز سره رابطه قطع شوې وه. وروسته بیا د فارسي ټاپو ته نږدې د ایران عسکر ونیول او د یوې ورځې د ساتلو نه وروسته په هماغه ځای کې بیرته د کښتیو سره خوشې کړل چې وروسته د امریکا سمندري قواو ساحل ته ورسول. د ترکیې یو چارواکي نن ویلي دي چې د یو کس د سه شنبه د ورځې د بمچونې په ارتباط چې لس کسه یې ووژل نیولې دی. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر افغان الله وویل چې دغه سړی د سه شنبه په ورځ نیول شوی دی، مګر د دغه سړي د هویت په اړه چې هغه په دې عمله کې څنګه نقش درلودلی و څه نه دي ویلي. هغه دا هم وویل چې بمچونکی د ترکیې لخوا د هغو کسانو په هغه لیست کې نه و چې د پیدا کولو هڅې کیږي. د ترکیې چارواکو نن د چهارشنبه په ورځ د یو لړ چاپو په ترڅ کې د اسلامي دولت د ډلې ځینې مشکوک کسان نیولي دي چې په هغوی کې درې روسي اتباع هم شامل دي. او د بلجیم څارنوالانو ویل دي چې دوی هغه درې کورونه پیدا